السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولی د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوي، میرمن امیری لیکلي چې پر طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. د طالبانو حکومت نن ملا محمد شفیق د سردار محمد داود خان روغتون د مشر په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پریکړه د دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې په اساس شوې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې نوی مشر نن په یوه غونډه کې د سردار محمد داود خان روغتون کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. د نوموړي روغتون مخکینی مشر د اورتوپیدي متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردګ د طالبانو پر حکومت پرله پسې نیوکې کېږي چې په مسلکي بستونو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو هغه پولیس افسر ووژه چې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د یوې ډلې د امنیت مسؤول و. د ازادۍ راډیو د مشال څنګې د راپور له مخې د واکسین ډلې ته زیان نه دی اوښتی او دوه تنه بریدګر چې په موټر سایکلونو سپاره و په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو یو چارواکي غلام اصغر ویلي چې پیښه د بلوچستان ایالت په پشین ولسوالۍ کې شوې ده. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیې د د هیواد د انرژۍ څه باندې درېیمه برخه تاسیسات ویجاړ کړي دي. ښاغلي زلنسکی نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د دې هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې را روان ژمی تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس او د اروپایي کمیسیون د مشر اورسولا واندرلند په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلند د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عمل وبله. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته د 315 میلیارد ډالر انډول زیان اړولی دی. او متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایی مدافع د زاړه سیستم پر ورکولو غور کوي تر څو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او لرې واټن وشتونکو توغندیو د شنډولو لپاره کار ترې واخلي. امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکړې وړاندیز چمتو شوی دی. هاک چې د سټینګر میزایلو د سیستم یوه پرمختللې بڼه ده له ځمکې څخه هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. امریکا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله له کیف سره د 18.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان جنو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوې.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع و چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصېږي، خو نه دا کار نه ترسره کیږي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات درکو. د افغانستان لپاره د دې بندیز پایلې به هم په یو مرکه کې وڅېړو.
هغه نجونې چې نن باید په اومو اتم کې وایي هغه همغه شپږم کې دي، یعنې یو کال تعلیمي ضربه د افغانستان راتلونکي ولیدله.
ناروې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو د استازو په ګډون په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث جوړوي. په یو بل راپور کې به واوري چې په زابل کې ډېره بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي په درشل کې د مرستو غوښتنه کوي.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې دا د څه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپینه ږیره اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره.
نور مطلب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او بساس او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبه
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د طالبانو لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه مورز. رینا امیری وایي طالبانو سربیره پر دې چې عملا د نجونو ښوونځي بند کړي، ترخوا یې د هغوی د زده کړو پر وړاندې خنډونه هم جوړ کړي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا ځانګړی استازی نن سهار پر ټویټر ولیکل، طالبان که څه هم ادعا کوي چې غواړي دا هیواد اقتصادي خپلواکۍ ته ورسوي، خو د دې په وینا نشي کولی د افغانستان د نیم نفوس پر زده کړو او د کار پر حق سترګې پټې کړي.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې خوندې سوي دي.
عادله د کندهار اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هر ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې مو هغه له لاسه ورکړی دی، هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړه کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به یو ځلی به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې د نن او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کیږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکې توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلی امیری نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ویستلي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. یادونې ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي و چې له لیلی ویستل شوې نجونې چې شمېر لسګونو ته رسیږي دا مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولې دي. د میرمن امیری په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مهال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي، خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس په زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت له ویان عزیز احمد ریان وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانې چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوي ټاکل شوی سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تېرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوي چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز په څلور سوه ورځ. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د نجونو پر مخ ته ښوونځیو د تړل کېدو څلور سوه ورځې پوره شوې. په دې تیر څه باندې یو کال کې له شپږم د پورته ټولګیو لسګونه زره زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه محرومې شوې دي. د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو لپاره طالب چارواکي بېلابېل دلایل وړاندې کوي. زما همکاري فريد سيال د طالبانو د دې پریکړې د دلایلو په اړه د میرمنو د حقونو د فعالې ماریا توتاخیل نظر پوښتلی.
دلایل مختلف و. اول کې ورته د احتیاط مسله مطرح کړه، حال دا چې افغان جنو همیشه تور لباس سپین څادر چې خپل حجاب د هغه مراد کړو، چې هغه داسې دلیل نه و چې موږ ویلای چې دا صحیح ده، یعنی افغاني د مکتب لباس خپل یو حجاب و چې دا دلیل بې ځایه و. دویم دا و چې موږ به نجونو ته د نارینه استادانو اجازه بنې، حال دا چې که چا په افغانستان یا کابل یا نور ولایت کې وخت تیر کړی دا د اول نه د تاریخ د اوږدو نه معلومه خبره وه چې د نجونو په ښوونځو کې به مېرمنې استادانې وو. داسې کوم یو څه نه وو خصوصي لیسونه زه څه نه شم ویلی، ولې په دولتي مکاتبو کې نجونو ته به مېرمنو درس ورکوو، د هلکانو په مکتبو کې به نارینه وو درس ورکوو. دا دلیل یې ورته راوړ چې دا هم معقول دلیل نه وو، یعنی دا یو دروغ وو، داسې یو شی په مکتبونو کې نه وو. وروسته چې خلکو ورسره بحث وکړو دا دواړه دلیلونه یې جدي رد کړل چې دا یعنی هغه دلایل نه دي چې تاسو د هغې په مخ باندې ښوونځي دروازه په نجونو پر مخ وتړئ. نو بیا یې وویل چې په نصاب کې باید تغییر راوړل شي. نصاب چې دا ځینې داسې مضامین دي چې هغه فکر د اړخ اصل نه دي، د افغانستان په نسلونو په فکر باندې کار شوی دی، دا درس د اسلام په چوکاټ برابر نه دی. نو نصاب یې ورته بانه کېښودو، یعنی یو نیو رقم باندې راوړلې تر څو د نجونو د تحصیل مخه ونیول شي. دلایل هم داسې دلایل وو چې هغه معقول نه وو، عمقه نصاب اوس هم ده او هغه لباس اوس هم ده، هغه استادان اوس هم دي. ولې صرف دوی د دې لپاره چې د نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي دا دلایل راوړل چې غیر معقول وو.
مېرمن تو تخیل کې دار ته وایي چې اوس دغه دلایل چې معقول نه و څومره تاوان د نجونو ته ورسوه؟
تاوان خو واضح معلومه خبره ده، هغه نجونې چې نن باید دولسمه فارغه شوې وي، د کانکور ازموینه یې ورکړې وه، پوهنتونونو ته یې لاره پیدا کړې وه، هغه شاته پاتې شوې. هغه نجونې چې نن باید په اووم اتم کې وایي، هغه په هماغه شپږم کې دي، یعنې یو کال تعلیمي ضربه د افغانستان راتلونکي ولیدله. مونږ یو کال مخکې د نړۍ نه شاته پاتې شو، د تعلیمي برخې څخه، همداسې د اقتصادي برخې څخه، همدغسې د نړۍ سره د سیالۍ د برخه. یو کال د افغانستان یعنی هم تعلیمي برخې، هم که مونږ هغه د فکري ودې باندې هم بحث وکړو، نو یعنی د هر اړخه افغانستان ته یوه داسې ضربه وارده شوه چې دا نه جبرانېدونکې ده. مونږ یې د نړۍ نه یو کال شاته دوی وغورځول.
دلته نړیوالې ټولنې ته او خپل افغانانو ته څه په کار دي؟ آیا داسې حل لارې شته، دا داسې لارې چارې شته چې دوی په دې باندې کار وکړي چې په روان کال کې یا په پسرلي کې دغه ښوونځي پرانیستل شي؟
لکه څنګه چې زه ما ځینې بحثونه د دوی ولیدل، د عمارت د کسانو هغو چې مونږ په دې باندې یعنی جدي بحث روان کړی ده، امکان لري د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیستل شي، البته د شپږم نه پورته. خو دوی داسې ډېرې وعدې کړي دي نړیوالو نه. زه ګیله په دې نه کوم چې نړیوال صرف همیشه ویلي دي چې مونږ دا تشویش لرو چې په افغانستان کې دغسې حالت ده، یعنې هغوی صرف بس تشویشونه څرګندوي. زما ټوله امید هیله خپل افغانانو ته ده چې هغه په بهر کېږي، هغو چې تر څو د نړیوالو دفاترو مخ ته لاړ نه شي، خپل وړاندیزونه د افغانستان اصلي تصویر هغوی ته وړاندې نه کړي، خلکو مشکلات ورته ونه وایي، د تعلیم په برخه کې خندونه ورته ونه وایي، نړیوال زموږ په وړاندې هیڅ هم نه شي کولای. نو په دغه وخت کې افغانانو ته پکار ده په ځای د دې چې جنګ ته دوی لاره برابره کړي او سیاسي امتیازاتو ته لاره برابره کړي، او یا ووایي چې مونږ د طالب حکومت منو نه منو، د دې پر ځای د ولس مشکلاتو دپاره هلته غږ پورته کړي، شاید ځای ونیسي او نړیوال هم دې ته مجبور شي تر څو د دې خلکو په اړه باندې جدي اقدام وکړي.
د میرمنو د حقونو فعال ماریا تو تخیل وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د څلور سوم ورځې په مناسبت یو ځنګړی تفصیلی راپور هم لرو.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ناروی د افغانستان په اړه یو مهم غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی د دایمي استازولۍ لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې دا غونډه به د بندو دروازو ترشا جوړ شي او د امنیت شورا د پنځو غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ناروی د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د وی مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبرکړی خبر پاڼه کې که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی هودلې، خو ویلې دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلی دي یوناما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولۍ کوي څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لیوه کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي، او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې ترڅنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروی د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه وو چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د دوی په خبره په نیمګړتیاوو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شجدفیره کیرن ډیکر ترکیې ته رسیدلې، او هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لوریو سره خبرې وکړي. اغلې ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسینو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تیره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی، او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروی د ناستې او د غشان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شاجرفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین دو سیمو ته د پلټونکو استولو ته چمتووالی نیسي، څو د روسیې هغه اداوې وڅېړي چې وای کیف د ککړو بمونو په جوړولو هلته بخت دی. اوکراین د روسیې له دې اداو وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې غوښتي دي چې په لټون کې دې ورواستوي. بلخو امریکایي چارواکو ویلي اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع زوړ سیستم ورکوي څو پرې د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. په دې اړه نور په دې راپور کې
اوکراین او متحدینو یې د روسیې د ادعا چې کیف غواړي په راډیو اکټیف ککړه بمونه جوړ کړي او د روسیې په ځواکونه یې وکاروي رد کړې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کوپلوف د دې ادعا د سپینوي لپاره د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي څو په بیړنۍ توګه اوکراین ته پلټون کې واستوي، او د په وینا په اوکراین کې هغه سوله ییز تاسیسات تفتیش کړي چې روسیه پکې د ککړو بمونو د جوړېدو ادعا کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده چې هېواد رښتینی دی او د پټولو لپاره څه نه لري. د کوپلو د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې د اکتوبر په 24 په یو اعلامیه کې ویل دوی د اوکراین دوو سیمو ته د پلټونکو د لیږلو په چمتووالي بوخت دي. په دغه اعلامیه کې د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رایفل ګروسی دا تایید کړی ده چې د اوکراین دا دواړه سیمې د دې ادارې تر څارنې لاندې دي او په منظم ډول یې پلټنه کیږي. ګروسی همدارنګه زیاته کړې ده چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د اوکراین په دوو اټومي تاسیساتو کې د ځینو فعالیتونو د ادعاو په اړه د روسیې له بیانونو خبره ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په وینا د دواړه سیمې د دوی تر څارنې لاندې دي، چې یو صحایې په تیره میاشت کې پلټر شوی چیرې چې د ګروسی په وینا هیڅ داسې اټومي فعالیتونه یا مواد نه دي موندل شوي چې اعلان شوي نه وي. په اعلامیه کې راغلی چې د ادارې راتلونکو ورځو کې د سیمو ته د پلټونکو استولو ته چمتووالی نیسي. روسیه دا کړ چې اوکران غواړي په راډیو اکټیو بیولوژیکي او کیمیاوي موادو ککړه بمونه جوړ کړي. دا ادعا د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګیو د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره په ولر تماسونو کې راپورته کړې ده. برټانیې، فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر پر درويشتمه په ګډه اعلامیه کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی دا ادعا ویرات کړي. د دې ګډې اعلامیې په وینا د دوی اړوند د دفاع وزیرانو سره د خبرو پر مهال د روسیې دفاع وزیر په دې اړه هیڅ راز شواهد نه دی وړاندې کړي. بلخوا د دوو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړ شوی ده چې امریکا پر اوکراین د روسیې د کروستو غندیو او بیپلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هیواد ته د هاک زړور هوایي دفاعي سیستم ورکوي. د هاک د دفاعي سیستم وسایل د ویتنام د جګړې د وخت په ټکنالوژي سنبال دي، خو له هغه وخت راهیسې څوزل نوي شوي دي. د دې میاشتې په پایلې کې د اوکراین پر ولسي وګړو او زیربنایي تاسیساتو د روسیې لخوا د توغندیو د پرله پسې ورانوونکو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره ژمنه کړې چې واشنگټن به اوکراین ته پرمختللی هوایي دفاعي سیستم ورکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
نن سه شنبه د لړم یا عقرب درېمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جنو پر مخ د خوندزیو د تړل کېدو څلور سو ورځې پوره شوې. په دې موده کې طالبانو د دغه خوندزیو د بیا پرانستلو لپاره بیلا بیلې پلمې وړاندې کړې. د بشري حقوقو فعالان او خوندکي د طالبانو د پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په تیر کې په دې اړه بیلابیلې څرګندونې کړې، خو تازه یې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
دا د هغې زده کوونکې پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د څلور سوه ورځې کېږي چې په کور ناسته ده. دیانا وایي د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو د نجونو ښوونځیو دروازې وتړلې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي لزده کړو محرومه پاتې شي.
ما ځینې ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې ښځې بې سواده پاتې شي. دا د میرمنو له برخلیک سره لوبه ده. ښوونځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې بې سواده پاتې شو.
ما نه مخواهم بې سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانه د پښتون په څیر ورته پښتون ته بیلا بیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان زبیولا مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارس او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناشته ته خونځوي ته لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تک پاړه دی وی مشخصه طرحه د جوړولو خبره وکړه او د خونځوي د بیا پرانستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغه طرحه د جوړېدو خبره مخکې هم بیلا بیل طالب چارواکو کړي و. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نور الله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث غنلې و چې خلګو رسنۍ سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې پلیکون ورته خبرګونونه وخدل او دا خبره رد کړه. هغه څه چې په تیر څلور سو ورځو کې په افغانستان د نن او بهر پاړه انتقادونه او خبرګونونه مطرح دي، هغه دادی چې لښپګم ټولګي پورته دنجونو د خوانزوي د برخلیک پاړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سمبلی په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې لښپګم ټولګي پورته دنجونو دوه ونی خوانزوي او تولاړي، خو طالبانو بیرته د خوانزوي و تړل شي. دغه چار په پکتیا کې د زده کوونکو له خبرګونونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد هغه محل په یوه خبري ناشته کې وویل دا به وڅېړل شي چې د خوندې د چاپ امر پرانستل شوی وو. خوونکی کریمه بیا په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته دنجونو خوندې د دروازو د تړلو پاتې کېدو د پایلو پاړې ازادي رډیو ته وویل
حق د دختره کې بشن د تاریخ ټول
دنجونو حق چې په ټول تاریخ کې دوی نه دی ورکړی او نه یې ورکوي. دوی واړی په همدې سیستم سره انجنیرندي او کڼي وساتي. یو انجلی رنده او کڼه ساتل په دې معنا نه ده چې یوازې د بشاته پاتې شي. خځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. ټولنه مو شاته پاتې کیږي، خلک مو شاته پاتې کیږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای او له ټولو هغو سیستمونو شاته پاتې کیږو چې باید پکې پرمختګ وکړو.
کته هم طالبانو لښپګم ټولګي پورته د خوانځي د تړل کېدو ښکارا لاملونه نه دی پکوته کړي. خودونجونو خوځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې پاړه په ظلمونه بحثونه کړي دي. دغه شان د هم ویل شوی و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو پاړه بحث وشي، خو داسې ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو قرباني شوی وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشتې په 15مه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی،
باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده شي، زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي.
خو په همدې ناسته کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی.
هر جې تلاړ شو دا تعلیم ډیر خبرې کوي، تعلیم خو یو مباح عمل دی، دا یو علمي خبره ده. تعلیم دنیاوی تعلیم دا مباح دی حضراتو، او دا مباح او د امیر په مابین تعرض راشي امیر حکم واجب
تابع. خود طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د خوځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت پرانا کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقوقو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د خونځو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقوقو نقص بولی. د بشري حقوقو څارونکو ماهر مومن په دې اړه ازادي رډیو ته وویل،
با محروم ساختن سیویلون دختر افغان از تعلیمات ثانویي
طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون نجونی له تعلیم نه پاتې کړي. دا نه یوازې دا چې د بشر حقوقو یو اساسي نقص کړي، بلکې جنسيتي تبعیض هم دی. د دې کار سره غواړي افغان جونی څنډې تکړي او له ټولنې حذف کړي. د طالبانو دغه ظالمانه پریکړه د افغان جونو راتلونکي ته سخت زیان رسوي.
طالبان امروز وایندې دختران افغان را سخت متضرر میسازد.
مخ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د خاغلی مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تیرونی په ترکیه کې د دینی عالمانو په ناسته کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانځوي په اړه کړی وي. خو خپل خاغلی مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په زابل کې لسګونه بې ځای شوې کورنۍ د روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دا کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. د بې وزلو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې دې مرسته ورسره وکړي.
وګوره دا زمش کورونه دي، دغه زمش زندگی
دا بې ځای سوي چې ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونو ته رسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راهیسې د زابل مرکز کلات ښار ته چیرمه تر شلېدلې خیمولان دي د کړاوونو ډکې شپې سبا کوي. دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل له بیلابیلو ولسوالیو بې ځای سوي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي. فاطمه او فوزیا په همدې بې سرپناه کورنیو کې د ژوند سختۍ تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه، اغوستلو ته جامې، اوسېدلو ته سرپناه او آن چښلو ته پاکې اوبه هم نه لري.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داس خلک ستا چې داو دسه اوبه نه لري. وګور داس پنجرې زما پلار په داس پنجرې اخته دی خټو کې. وروره تر ته وګور داس موږ کورونه دي، موږ خیمې دي، تر ته موږ سره نه کومک کومه کوي نه بل دغه را سره کوي. وروره موږ وجو تجې ناس، موږ ماشومان وجو تجې دي.
خدای که دا ګولې ډوډۍ وسله لري سرپناه لرو. باران دی وس ټوله خیمه را باندې ساتې دغه نه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښین یا پکښې کې ولارسو. کښینان موږ ټوله ورځ ممنان لڅ پښې لڅ غژون الدون شي ولا کلرو چې موږ یا د ډیر پښو کې.
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنۍ لغړو څخه دی. دوی راتلونکي ژمی ته سخت اندیشمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپناه او د ژمنوي توکو د مرستو غوښتنه کوي.
نو بټی لرم، نو بلرم، نه می څوک ولاکه غمه خوري، نه د دلته ولاکه وای چې دلته وانه پراتی دي، کیسانه پراتی دي، وای دی دا وځه داسې د مشکلات سره یم چې دوه نه لرم چې د ماشان د کونډې تیم ته زور ورسو.
زمر سره وای چې همکار مو سی عبدالله دا وای چې د ژمی یو شهید را برابر کی، یو سرپناه دی راته برابر کی، خیمه مو دیس شر شوړی دلې دی ګرد د ګډړنګ ګډړنګ دی مجلو ارزو دغه لرو چې د سرپناه را پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چار رئیس مولوی عبدالوکیل خادم د یاد کورنۍ ستونزې منی اوای د دې کورونی سره د مرستې لپاره هڅې کوي.
د خپل همکارانو سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته لپاره یو سرپنا ځایونه برابر کړي. کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې د دغه دغه سګرز په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د لپاره تعلیم د لپاره هم څه دغه ورته برابر کړی دي. هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي خاص په ولایتي مرکز کې.
د زابل د بیا ځایسي به کورنۍ په داس حال کې د سرپناه په ګډون د لومړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي.
زموږ راغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو لدی راپور سره د خبرونو او راپورونو د برخه پای ته ورسیدو. په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدای شي به څلور بجې او دیرش دقیقې دي ستاسو پام خبرونو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځنګړې استاذ رینا اميري وای طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولای د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز څلور سو ورځې پوره شوي. میرمن اميري لیکلي چې طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزار نجونې او ښځې په نښه کوي. طالبانو مولا محمد شفیق د سردار محمد داود خان روختون د مشر په توګه وګمره. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر خپل ټوئیټر ولیکل چې دا پریکړه د دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې په اساس شوې ده. په بیان کې راغلی دی چې نوی مشر نن په یو غونډه کې د سردار محمد داود خان روختون کارکونکو ته لور پیژندل کې دور استخپل دنده پیل کړه. د نوموړي روختون مخکنی مشر د اورتوپیدی متخصص ډاکټر محمد اسماعیل ورداګو د طالبانو پر حکومت پر لپسې نیوکه کیږي چې په مسلکي بستونو کې غیر مسلکي کسان په دندو ګمارل دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو هغه پولیس افسر ووژه چې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د یوې ډلې د امنیت مسؤل. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د واکسین ډلې ته زیان نه دی اوښتی او دوه تنه بریدګر چې په موټر سایکلونو سپاره وو په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو یو چارواکي غلام اصغر ویلي چې پیښه د بلوچستان ایالت په پشین ولسوالۍ کې شوې ده. د برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای روسیې د هیواد د انرژي څباندې درېمه برخه تاسیسات ویجاړ کړې دي. خغلی زلنسکی نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډه ته د ویډیو کانفرنس لاله په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې را روان ژمه تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس او د اروپای کمیسیون د مشر اورسولا واندرلین په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلین د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عمل وباله. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته تر اوسه د 315 میلیارد ډالرو انډول زیان اړولی دی. او متحد ایالات اوکراین ته د حق په نوم د هوایي مدافع د زاړه سیستم پر ورکولو غور کوي ترڅو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او لری واټن وشتونکو توغندیو د شندولو لپاره کار ترې واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نمونو د نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکړې وړاندیز چمتو شوی دی. حق چې د سټینګر میزایلو د سیستم یو پرمختللې بڼه ده لزمکه څخه هوا ته منځنۍ واټن وشتونکو کای او بخې منځنی واټن وشتونکو میزایل شندوي. امریکا پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره لکیف سره د 18.8 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته کړې.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپا په هان وای چې کورنۍ شخړو اقتصادي ستونزو
او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نخې نخانی راته وایي.
اخر خصت یا انجلی سه پیږي سه ورځ پر ورځ دي ته وزړ تنګولې پیدا کیږي، اندا کرنج کیږي، نه غوړي چا سره خبرې وکي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و، مصرفیات د لودو هغه ورځ پر ورځ کمیګا غاله قو شوق کارت نه لري، خپل نفر وایي وای زه ډېر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ څه ملوسه نه کیږي، هغه فکر کې زه تنبلسه ویم، اته د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي، فقط په یوجي کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژور سا واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي، اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي، بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کیدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه یې لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او دی دروانی ستونزو ته رسیدگی وشي. نو دا به هم ډیر خصي چې د ارواپوهان استفاده سي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګرو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استاد ګللی صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
د اکثر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، اخلي وسوي راکرات د ورزي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دی، ډیر خپه شوی دی، د چار لاس کتاب وخت ورته چې درس مو وي قسم اندي وسته جنکه چې څوار لاس او ګر لاس کول دي دوتونه لا قل دي دوه من څوک چې مثلا ډاکټر شم څوک به چې انجینر شم څوک به چې معلم شم څوک به چې پیلوټ شم مګر ته دلته څه کتاب اخلا کښکوي ورته چې مثلا مکتب ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم په روان ټلیفون اخته کړی دی اته غجنه کوي چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته فیسبوک کله کله کوم ډیر نه کوي ځاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډیر ځاړي به د ورځې کوي په رواني لحاظ په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړل.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. لانو موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیل شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، مایندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کوي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بے معنا کوي. خو کچیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکړي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومداره خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دونه په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دونه پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دیونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري، دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو سره هارې، د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د پنځو دقو دپاره یا د لسو دقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کی. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دی په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کی، را یاد کی. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول دا پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقونه روانه ته محرک لای کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزرګ کی زره شویم. دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن وسلی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. او اصولي صاحب، که چیرې درته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نام گذاری کو، لومړی به وایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي، او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي، دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اصول صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څرغلي کڅنګه؟
ګوره، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو،
نو په غو کې په وځي ډول د څه پایدونه کوچي دی په عامل دی غړو یو دی کورانای دی غړو د ټولو یعنی د ټولو غړو کوک بایون کړي یو کوک وځي کړي خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعض حقوق پیشبینی کړي دي لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو څنګه روزنه ورکوي او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو دپاره همدارنګه د ښځو دپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو د ټولو حقوق پیشبیني کړي نشته او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي په ښه ډول یې تربیه کړو که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم وي یا کم جرم وي جزا یې ډېره نه وي هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي که چیرته مور او پلار صالح نه وي بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې څراغلي کنه
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي د مور او پلار حقوق د زوجینو حقوق یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري بله د اولادونو حقوق دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي د کورنۍ د غړو تر مابند تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم ایږدي وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکوي او ښځوی به واده ورکو او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډیرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د اوف کلمه هم نه کاروي ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو ښه صحیح خدمات یې وکړو همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري
اصولي صاحب ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي
بله خورې کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي هغه خو بعضو د بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي نقص کیږي چې بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم لومړی دلیل د بیسوادۍ د کچې زیاتوالی دی په افغانستاني ټولنه کې چېرته مې وګورو په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده سواد ډېر شتون نه لري دا د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بیسواده دي چې دوی دا حقوق اولا پیژني نه چې د موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري یو بل ته په کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري زما خور کوم حق لري او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري دا لومړی د بیسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي دوی پیژندلي نه وي او دوهمه ورته کزه اشاره وکم دو هم دی ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، د پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دی کورنۍ کوم کورنۍ کوم ټولنې چې دي کوم اجتماعګانې چې دي دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالفي. هغه عرفونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حلارو تیرازو چې کوم حلارې چارې دي او څوک مکلفیت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورئ، کله چې یو پامیل تشکیلیږي، یوه کورنۍ جوړیږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي، چې دوی د ازدواج یا واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي، خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپلو حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نور موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي. کله چې ماشوم لږ لویږي، اوه کلنۍ ته رسیږي یا د ونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شی زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي، هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکړو او دوی وپوهوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو، دوی په ښه ډول باندې دوی ترنین کو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دو برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې ماشومان، بلته په خاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته خدای پاک د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دین هم برخه کې زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سولي صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا دی چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ یو اوه کلنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته واستي، مکتب کې هلته له نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې چې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضامینو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وته دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاله سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
ولکی سودمن بنشی کور تا ټول مردا دی وکی وینا دې دې اکه